السلام علیکم او سره مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري لسمه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بچو پخپرونه کې مهرکلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له عامه چا زمينه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونه کې 15 پولیس وژل شوی دي. د خبر پر نخوا په لکه مروت کې په یو کور کې دننه یو ولس کسان مړی موندل شوی دي. او په کابل کې دغه چاودنې مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلي چې درې کسان پکې وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونه کې 15 پولیس وژل شوی او 2 نور ژوبل شوی دي. د کوټ پولیس ځای مشر فرحان احمد نن مشال لډوی ته ویل چې د شپې شاوخوا 2 بجې ناپیژندل وسلوالو له لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیس پر امنیتي پوسټر ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې 3 پولیس او یو عام وګړی ووژل شو. تر اوسه د دې بریز مواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې پرون په بنو کې ناپیژندل وسلوالو د پولیو د واکسین ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ چې دوا یې ژوبل کړل. د بنو پولیس ضلع مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو دا برید پرون د میریان تاڼې په حدود کې وکړ او وروسته وتښتېدل. د نوړې په وینا وروسته د پوځ او پولیسو لخوا د لټون د عملیات پر مهال له وسلوالو سره په نښته کې 2 پولیس او یو وسلوال ووژل شو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او نن یې په خبر پاڼه کې ادا کړې چې د نښتې پر مهال یې 4 پولیسان وژلي دي او تر څنګ یې د هغوی 2 وسلوال هم وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري لاتمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین دوام لري. د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو کې په یو کور کې دننه 11 کسان وژل شوي دي. د پولیسو ضلع مشر طارق حبیب نن رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې دا کسان 2 ورځې وړاندې وژل شوي ول ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی وو او پولیسو نن مړی ورڅخه راوویستل. نوموړي زیاته کړې چې د لکه مروتو د تختی خیلو سیمې په هغه کور کې پر وژل شوو کسانو تشدد هم شوی دی چې 3 سړي 2 ښځې او نور ماشومان هلکان او نجونې پکې شامل دي. پولیس زیاتوي چې دا کورنۍ مسله ښکاري ځکه د دغه کور یوه ښځه د خپل میړه له کوره تللې او د پلار پر کور ناسته وه چې د میړه د کور غړي شپې مهال ورغلي او د هغې ښځې د کورنۍ ټول غړي یې وژلي دي. پولیس وایي د پیښې مقدمه درج کړې او د ککړو کسانو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د امیر امشاه بنو دکاندارانو د ډکا ورکړې چې که حکومت ورته د رواني جنوري میاشتې تر 15 نیټې پورې د هغوی د ډنګسو دوکانونو معاوضې ورنکړې نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. پرون په امیر امشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د غزمنو سو دوکاندارانو د کمیټې مشران وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره وخت په وخت جرګې او احتجاجونه کړي دي خو ستونزې نه دي هوارې شوي. پر دې مهال د امیر امشاه بازار د سوداګرو د کمیټې مشر ثنا الله امشال رډیو ته وویل
کچره مشتا د 15 تاریخ پر چیک شری نشولو قیمه د باندې مین روډ دا داغه وابنداوی د پولیو نوابای کارت کی قیمه د محمد خله د کورمایټ تو دا وابنداوی داسه د احتجاج و او باندې تا پېښور ته اسلام آباد ته پر داد رسوي.
نو موږ زیاته کړې د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د دوی د تاوانونو پوره کولو لپاره له وفاقي حکومت یو نیم ارب روپی ترلاسه کړي دي خو دوی ته نه ورکوي. د دکاندارانو د کمیټې مشران وایي چې په 2014 کال کې د پاکستان پوځ لخوا په پوځي عملیاتو کې د ځای دکاندارانو ترڅنګ د بنو شاوخوا 900 دکاندارانو ته هم تاوانونه اوښتي ول. بلخ د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدی مشال رادیو ته ویلي چې له سوای حکومت ورته لا پیسې نه دی ورغلي خو دوی له اړوند حکومتي ادارو سره په تماس کړي او چې څنګه پانګې ترلاسه کړي دکاندارانو ته به ورسوي. پېښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ یا بلې نقش ورکول منظوري ورکړې ده. نن د های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پی ټی آی ته د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره خپل پخوانی انتخاباتي نقشه بحال کړي. دا په داسې حال کې ده چې کمیشن د ډسمبر پر 22 وویل چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه ول سوي نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نقشه نه ورکوي. هغه ګوند د کمیشن د پریکړې پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی و چې های کورټ د دسمبر پر 22 په لیکل امر کې انتخاباتي کمیشن ته د تحریک انصاف د ګوندي تصدیق نامه او انتخاباتي نقشه د بهلولو سپارښتنه کړې و. لغه ورسره د دسمبر پر 30 انتخاباتي کمیشن په پېښور های کورټ کې د هغه عدالت پریکړه د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کړې و چې های کورټ ومانه او د انتخاباتي کمیشن پریکړه بهاله کړه. ورسره پی ټی آی بیا په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ چې نن یې د وکسیز جرګې پریکړه واورول او یاد ګوند ته اجازه ورکړه چې د فبروري د 8 عام انتخابات لپاره د بیټ نقشه وکاروي. او په کابل کې د چاودنې مسؤلیت اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش منلی چې درې کسان پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي ول. په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې پر ماښام د هغه ښار د شپاړسمې ناحیې پالوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر چاودنې درې عام وګړي ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. خو داعش په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د پولیس چرخي زندان پر یو موټر یې په بمې چاودنه کې د هغه زندان لږ تر لږه لس کارکوونکي وژلي او ژوبل کړي دي. د طالبان چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو زیاته کړې ده چې یو مشکوک کس د دې برید په تړاو نیولې دي. پر ټولنیزو رسنیو په خبرو سو ویډیوګانو کې مشکاري چاودنه پر یو واړه مسافر وړونکي موټر سوې ده. دا په کابل کې روانونی دویمه چاودنه وه چې د اسلامي دولت خراسان څانګې مسؤلیت منلې دي. تر دې وړاندې لومړۍ چاودنه د جنوري پر شپږمه په دشت برچي کې وسوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په خبره لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شول او څوارلس نور ژوبل شول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا په کوهاټ او بنو کې په دوه جلا جلا وسلوالو بریدونو کې پنځه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په کوهاټ کې وسلوال برید د پولیسو پر امنیتي پوسته شوي چې درې پولیس والا او یو ولسی وګړي پکې وژل شوي. بلخوا په بنو کې وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید کړی چې پکې دوه پولیسان ژوبل شوي دي. وروسته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دوه پولیس والا او یو وسلوال وژل شوی. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی راکوي.
د کوارد د پولیسو مشر فرحان احمد نن مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو شپې مهال دوه بجې د لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټه ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې پکې درې سرتیری او یو لسی وګړي ووژل شو. تر دې وړاندې پرون په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ او دوه سرتیری یې ژوبل کړل. د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو چې د میریان تاڼې په حدودو کې برید وکړ نو وتښتېدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوځ او پولیسو د لټون د عملیات پر مهال له وسلوالو سره پنځشته کې دوه پولیس سرتیری او یو وسلوال ووژل شو. په بنو کې پر پولیسو د حملې او وروسته پنځشته کې د سرتیرو د وژلو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده، خو د کوارډ د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري له اتمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو پر وړاندې کمپاین دوام لري. د جنوري پر اتمه د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پر ګاډي په بمې برید کې پنځه پولیس ووژل او دوه ویشت ژوبل شول چې ورڅخه دوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پولیو یا ګوزان د واکسیني کمپاین پر مهال د امنیت چارو ترسره کولو لپاره روان ول چې ګاډي یې د سړک تر غاړې د شخ بم چاودنې ښکار شو. ټي ټي پي د پولیسو پر بس د بمې برید ذمواري منلې وه. د 2020 کال له پای راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو او په تیره په جنوبي ضلعو کې نامنی زیاته شوې ده. د جنوري پراتم وسلوالو د لکې مروتو د بیټنی تحصیل حسن خیلو څخه لس مزدوران وتښتول چې وروسته یو تن چې ناروغ و خوشي کړ. چرواکي وایي چې پاتې نه لا هم بې درکه دي. د هغې پیر ذمواري لا چا نه ده منلې. د سیمې اوسېدونکي وایي یو پله وسلوال هلته فعالیتونه کوي او بل لوري داسې ډلې هم موجودې دي چې په بیلابیلو جرمونو یې د خلکو ژوند او مال ته ګواښ پیښ کړی دی. تیر کال د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پر ضد جرګې او مظاهرې وسوې چې تر هغه وروسته امنیتي چارواکو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت لپاره اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس او د پاکستان پوځ وایي چې د هغې صوبې په بیلابیلو برخو کې یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
په ریپورت کې تاسو په پولیسو د بریدونو او په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه واورېدل. هم په دغه موضوع کې پاتې کېږو او ورزو پېښور ته چرته چې د خبریال مشتاق یوسفزی سره د مشال ریډیو داود خټک په ټلیفون خبرې کړې او له نوموړي پوښتلي چې د بدامنۍ دغو پېښو ته څنګه ګوري.
دا تقریبا دویم کال دی چې کله پاکستانی طالبانو سره سیزفایر ختم شوی دی، جنگ بندی ختم شوی ده. نو د هغې نه پس خو په خیبر پختونخوا کې او په قبایلي سیمو کې په حملو کې ډېر اضافه شوی ده او ډېر زیات کیژوالټی شوی دي. یعنی په دې دوه کاله کې چې ملیټرنس ته کوم ځای هم فوج پولیس پیراملیټری پولنټیر کور پولنټیر کانسټبلري په مخ ورغی نو هیڅ اثر نه کړی. چونکہ فوج کو بیا ډېر زیات محفوظ ځایونو کې وي چې مومنټم کې نو ډېر په ښه طریقه باندې کوي د هغې د حفاظت پوره طریقې وي. خو چونکې پولیس داسې فورس دی چې دا د عوامو فورس دی، دا سیویلین فورس دی، دا د پولیو سره مي دا د دفتر مخ ته هم ناست دي، کتابونو مخ ته هم ناست دي، سکول کالج سره هم دوی وي، بازارونو کې هم دوی. نو ځکه بیا
مشتاق صاحب، په خیبر پختونخوا کې په قبایلي سیمو کې خاص کر په جنوبي او شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شوې دي وخت په وخت باندې خلک به کور شوې دي. بیا په 2014 کې تر ټولو لوی پوځي عملیات شو د ضرب اس په نامه باندې، بیا ازغن تار ولګې دو په بارډر باندې، اغي هیڅ صدا سي فائدہ اونګه چې دا اوس حالات بیا هم هغه طرف ته روان دي.
دا خبره نن د دغه لکه خلک کوي چې بیا څوک به کور شو د چا کورونه شوې دي، مازارونه دکانونه مارکیټونه رنگ شوی دي. اوس چې دوباره دا پښواد کې خبره کېدل دا پرشن په شمالي وزیرستان کې ما جوړ کې، نو خلک بالکل دې خبره تیار نه دي چې ګني بمبې غل بیا خپل کور نه پرېدو. او موږ سوال د غزه مقامي خلک کې چې کوم اکچوي دي کوم هغه من شوی دي د نتیس په ډول نه چې دا دومره عملیات شو، خاص کر تاسو خپل باندې ذکر وکړل د بیا ځب په پاکستان کې ډېر ډېر ټولو پرشن مور دي. او دې بدایي چې مونږه د دې پرشن په ذریعہ باندې د بلټرز یا طالبانو بلما تکړه ده، یقینا چې دغه پرشن به سمراتو د زیات په بهتري راغلی و. خدا چې کله افغانستان کې طالبانو حکومت به راغی، خاص کر بیا پاکستان کې ایو وخت کې تاریخ حساب حکومت او خبرې جوړو شي، خپل باندې سکیورټي ادارو رپورټ ځای چې شپه ګورنواله اته زور پورې خلک په دغه دوران پاکستان ته نغلي دي.
مشتاق سبزي سي په باجوړ کې چې کله د ګول د ورځې دا حمله وشوه، نو په هغه کې د پولیسو چې کوم تدفین کېدو په هغه کې یو پولیس والا را مخکې شو او هغه په جړا کې وی چې مونږ ته حفاظت راکې. لدین وړاندې کته سو ګوره په خیبر کې هم ورته یو پولیس والا خپل خپګان سرګن کړو. که په پولیسو باندې دا حمله داسې رواني وینو تاسو څه فکر کوئ د پولیسو خبرګون د دې ریاکشن بسی دی ټولو خبرو ته؟
نو دا دریم ځل دی تاسو خو تکیا شي، نو دلته کې په هغې خبر کې پوسله اګستین باندې حمله شوه، جمعه څو تو شوه، نو پای کې د پولیس ډېر زیات مرجو شوه. دا هغه په سي بالک کې خودکو شو شو، نو هغه کې هم یو پولیس افسر مختلفه بچرا شو. دا اوس چې کوم بجور کوم څنګه دریم ځل دی دا په پولیس پوسټ کې دنه ډېر زیات خفقان دی فرستیشن دی. یو خو هغه دا جنگ ډېر کنټروورشل شي پاکستان کې، او دې تاسو جنگ هم نه وي نه خلک تیار دی چې دې کې قربانۍ ورکړي. او بیا سره د پښتنو په سیمه باندې باندې د پښتنو وسایل پکې تباه کیږي، پښتانه پکې مري. نو ځکه اوس چې دا پښتانه افسران دي، خاص کر زمونږ د خبر پښتونخوا پولیس، نو هغه دې خبره پوه شوې دي چې دا جنگ چې دی دا پاکستان جنگ نه دی.
او مشتاق صاحب عام خلک عام خلک
څه فکر کوي؟ عام خلکو تاسو نورم ډېر زیات نګټي او ډېر خراب دي، او هغه بالکل دې خبر تیار نه دي کوم چې پښتانه دي، او خاص کر چې کوم خلک تاسو ما وایي چې هغه زمون شوې دي، نقصان نه شوې دي، خلک مړ شوې دي، ټول نه شوې دي. ای خو بالکل دا خبر مینه
مشتاق صاحب کوم چې یعنی پالیسی جوړون کړي، تګلارې جوړون کړي، اغه د دې مسلې څخه حل ویني
مصیبت دا چې اغه چې کمپلین جوړی، نو اغه کې د عام خلکو څه شامل نه دی، پکې رائے شامل نه دی. دا خو د نن په ټول دروازو باندې سلام مشورې وشي، ټریننګ وشي، بیا اغه اسکیپټي، نو په دې کې د عام خلکو د خلکو د کوم نمائندګان د غیم په ذکر نه شامل.
صحیح. او مشتاق صاحب دا په داسې حال کې دا اوسنۍ حمله کیږي یا د حالات چې کوم معنی مونږ هم دا اوس خبره کوو چې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام مشر دا وخت په کابل کې دی، تاسو څه وینئ چې د مولانا د سفر سره بس بهتري راشي په دې حالاتو کې؟
اور جی پاکستان ته د وخت په مشکل د تحریک طالبان پاکستان نه دی، په زرګونو وسلوال دي چې پاکستان کې دي، افغانستان مشران یې کې ناشتي. نو مولا سره ټیټلې ده، نو په خپل باندې هغه د دې دورې مقاصد واضح نه دي، هغه څه ولې دي؟ فقط دا وایي چې ما یو پیغام راوړی دی، خوشاله د خیاسګالې نامن. خو دا کار به کوي پاکستان حکومت، پاکستان ملټری استیبلشمنت،
یعنی دا تاسو مطلب دا چې دا د حکومت او د پوز او د طالبانو ترمنځ کار دی. مشتاق صاحب کلن را ته په اخر کې بالکل لند کراته وای چې تاسو د اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره په داسې حال کې چې انتخابات هم را روان دي، ټاکل شوی چې اتم د فبروري باندې انتخابات شي، تاسو راتلونکو څنګه وینئ؟
یره ما ته خو دې زو چې دا څه ورشي، خو زه ډېر ماته مشخص دی.
دا خبریال مشتاق سبزی سره مو په پولیسو د بریدونو د بدمنه پیښو په اړه مرکه اوریدل چې داود خټک ورسره خبرې کړې.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د کورمه په پاړه چنار کې ځایي اوسیدونکو د انټرنیټ بندېدو خلاف احتجاج کړی. احتجاج کوونکو پرون د پریس کلب ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د اتو ورځو راهیسې بند انټرنیټ دې زر تر زره بحال کړل شي. دوی ویلي په سیمه کې انټرنیټ بند دی چې ورسره نه یوازې عام ولس بلکې زده کوونکي او کاروباري طبقه هم متاثره ده. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې انټرنیټ د امنیت په خاطر بند کړل شوی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نارې په پړچینار کې ځای اوسیدونکي وهي. د نهې پر ورځ دوی له اتو ورځو بند شوی انټرنیټ په ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکي د پریس کلب ودانې مخې ته چارټونه په لاسونو کې نیولي، تر څو وخته ولاړ ول چې ورباندې د انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه لیکل شوې وه. په احتجاج کې شامل ملک زرتاج حسین وای د یو ریاست دا ذمواري وي چې هغه خپل رعایت ته د انټرنیټ سهولت ورکړي، خو دا حق له دوی اخستل شوی.
3G 4G د ډیسل د امن سیمري تړلې ده. 3G ډیسل د بیا امن دی وي مطلبان کو چې مطلب یې کو دای مخبل خاک راته متعدده پورن په خال شي که په خال نشولو نه بیا به مو دلته
په کورما کې پر 2 جنوري حکومت یو ځل بیا موبایل انټرنیټ تر هغې تړلې چې په ټولنیزو رسنیو لکړه کې ډک او سخت درزي خورولو مواد خپره شول. د پړچنار یو بل احتجاج کوونکی وایي که په راتلونکي څو ورځو کې ورته انټرنیټ بحال نه کړی شو نو هغه زده کوونکي به سخت متاثره شي چې میټرک امتحان یې تر پاس کېدلو پس په کالجونو کې نوې داخله اخیستل غواړي.
تقریبا 15-20 هزار سټوډنټس د 9 او 10 کړه ده هغه نمک کی بغوی کالج ته اپلای کی نغه انټرنیټ واچ نه وکي ویل سه هغه اپلای اوس آنلاین شوی دی فرمونه اوس ختم شوی دی کمو ته انټرنیټ رونو هو نغه ټول سټوډنټ ولا سکم می دهلی دی اب ختم شي ټول غریبون به سفر شي مسره.
په کورما کې چې کله هم حالات خراب شي نو حکومت انټرنیټ تړي. په سیما کې د لسم زل دی چې عام ولستا انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګیدلې. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې یا سہولت معطل کړی شوی وو. د مرغې چینې فضل ربی مشال رډیو توای په سیمه کې انټرنیټ پر بندیدلو نه یوازې زده کوونکي متاثره کیږي بلکې کاروباري او تنخواه اخستونکي طبقه هم له مشکلاتو سره مخامخ ده.
هلته کوم دفتر دی، پاسپورټ دی، نادرا دی او پس بینکونه دی نغه هم تړل شوی دی انټرنیټ واجنه نو خلکو ته ډېر غټ مشکل دی. هغه خلک چې تنخواه ته راشي یا خلک چې مسافر بهر نه پیسې په بینکو راوسي خلک دوباره واپس کیږي خپل کورونو ته ځکه چې کله نیټ بند شي نو نیټ بندېدو سره خلکو ته ډېر غټ مشکل جوړیږي. نو که زه یم که چېرته نیټ بندېدو سره په کورمې کې امن راتلی شي نو بیا د ډېر وخته پورې دا نیټ بند کړي او که بیا نیټ بندېدو سره امن نه رسي اسې بندوي نو دا یو ظلم دی.
بلخوا په دغه اړه ضلع انتظامي سویلي او نه د پولیسو رسمي دریځ مخې ته راغلی. البته وړاندې یو امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته ویلي وو په سیمه کې پر انټرنیټ بندې ځکه لګولی چې کرکه نوره خوره نشي. چارواکي ویلي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوث دي چې ریکارډ نشته او بنمونو دي او بلدا چې هغه له بهر ملکونو چلولی کیږي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سخت دریزي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی بلکې پر ځینو کسانو یې مقدمه هم درج کړي. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د میرام شاه وبنو دکاندارانو ویلي چې که د ړنګو شوو دکانونو معاوضې ورته ورنکړل شوې نو د جنوري 15 وروسته به په احتجاج لاس پورې کړي او د وزیرستان ټول سړکونه به وتړي. دوی په میرام شاه پریس کلب کې یو خبري غونډې ته وویل چې صوبایي حکومت له وفاقي حکومته د معاوضو 1.5 اربع روپۍ ترلاسه کړي دي خو دوی ته نه ورکوي. بلخوا چارواکي وایي صوبایي حکومت ورته فنډونه نه دي ورکړي او چې کله یې ترلاسه کړي نو په دکاندارونو به یې وویشي. د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ځایي دکاندارانو ترڅنګ د بنو شاوخوا 800 کاروباریان هم له تاوانونو سره مخ شوي دي. نور معلومات د عمر وزیر په رپورت کې اورو.
میرام شاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د نام نه یو عملیاتو پر مهال د شویو تاوانونو معاوضې ورکړي. میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې متاثره دکاندارانو کمیټې مشرانو وویل چې حکومت د جنوري 15 پورې د معاوضو چکونو ویش پیل کړي ګنی د وزیرستان ټول سړکونه د احتجاج په توګه تړي. خبری غونډه کې ځایی او د بنو ټول هغه دکانداران جمع شوي ول چې میرام شاه بازار کې دکانونه ړنګ شوي. دوی په 13 کالونو کې هم د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه جرګې او غونډې کړې دي. د میرام شاه بازار سوداګرانو کمیټې یو مشر ثناء الله مشال ریډیو ته وویل چې په نن سبا د نور وخت نه ورباندې تیروي د معاوضو چکونو ویشتې ورته پیل کړي ګنې په سخت احتجاج لاس پورې کوي.
د
نمیرام شاه بازار کاروباریانو کمیټه یو بلغړې او د بنو اوسیدونکو حاجی حیدر علی وویل چې په احتجاج مجبوره شوې دي. هغه توانونه چې حکومت خپل لیکلي شمارلي ماویزې ورته منظوره شوې نن خپل پیسې نه ورکوي. د ځایي دکاندارانو تر څنګ د بنو هم تر 300 پورې دکانداران متاثره شوي دي.
دا موجوده انتظامیه نه په نوستا د ژوند وسبو تل مټول روکای پیسې وروکای دغه د پانی چې سامره مشور دغه تازه اپیل تاو چې تو سره 7.5-800 دکاندار نه د پانی دا خاندانی نه دي په دا خاندانی په دوزا ورې شي چې دغه مینم شاستره ته مو تړیندا چې مو ته ملاوي چې ته ملاوي چې ته ملاوي چې مو ته ملاوي شي.
د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته د غلطه پراخ زیانونه اوښتي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي، خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې خو د میرام شاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د دکاندارانو معاوضو چې کم فنډز منتقل شوی لا دوی ته نه دی ورغلی، له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی. څنګه هم چې صوبایي حکومت نه فنډز ورته منتقل شي متاثره دکاندارانو ته یې ویشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری 8 عامو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي، د خیبر اوسیدونکي وایي چې کاندیدان ورسره د ستونزو د هواري لوزونه وکړي، خو چې کله انتخاباتو ګټي نو بیا یې څوک تپوس پوښتنه نه کوي. د سیمې خلک وایي چې سړکونه وران پراته دي، د تعلیم او روغتیا د بنیادي سهولتونو نه بې برخې دي. خو له سیمې د کامی اسمبلی پخوانی غړي وایي چې دغلته یو شمېر پرمختیایي منصوبې ترسره کړي دي. د خیبر اوسیدونکي له خپلو استازو څخه هیله لري. په دې اړه د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې تفصیل اورو.
دوی وایي چې دا امیدواران ورسره د انتخاباتو په وخت د پرمختیایي کارونو وعده کوي خو بیا یې نه پوره کوي. د خیبر ضلع ځینې کسانو په دې لړ کې مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي
محمد الیاس شنواری، خو اوسه پورې دوی دا بجلی ټیک نه کړه. مهرباني وکړئ چې هر څوک ګجري لارځي که نه دا پوښتنه وکړئ چې په دې 15 کاله کې ستا مونږ دا بجلی مسله ته څه نه حل کوي او آینده لپاره ستا څه
خیبر ضلع نه د کامی اسمبلی پخوانی غړی اقبال پریدی بیا وایي چې دوی تر خپل وسه پورې په خپل وخت کې ډیر کارونه ترسره کړي او ځینې کارونه بیا د ملکی حالاتو له وجې په نیمایي کې پاتې شول.
بایپاس مو جوړ کړو، پاگا کی چکن دے تو سو کسو بیا سکول نے چکن دے چائنا ایڈ پو آگا بانے مگ بیا دے صوبائی حکومت نے دا منظور کر دارا شانتی جی تو سو کسو دے باڑی چکن نہری نظام ہو آگا مگ دے دین نون سات تر لیلا کئی پٹھو پیر آگا مگ چکن دے کانا آگا رینویشن یوں شو بڑا کی و پتی رو کی جی تو سو کسو دے بو دیر لوی فقدان و پاگا کی شمسی ٹو ویل نا مگ لانچ کرل ہو آگا چکن دے تیرو کیوں شو لبا بڑا کیوں شو
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوی مردم شمارۍ نه پس د آبادۍ په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د کامی اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې او یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ یې په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به د کامی اسمبلۍ په اوویشتمه حلقه او خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. دا مهال په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی او ځنې آزادو امیدوارانو د 8 فبروري عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې شروع کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچی کې د سامان وړونکو گاډو اتحادیې مشران وایي د سند په شکارپور کې ډاکوانو 12 ډرایوران تښتولي دي. اوس یې له کورنو د کروڑونو روپو تاوان غوښتنه کوي. د اسوسیشن مشرانو خبري غونډې ته وویل چې حکومت ورته د ډاکوانو پر ضد عملیاتو ډاډ ورکوي، خو د ډرایورانو تښتونې او په گاډو د ډزو پیښې لا زیاتې شوې دي. د سند کورنو چارو نگران وزیر وایي نیول تښتول شوي کسان به زر خوشي شي. نیاز علي نور تفصیل لري.
د جنوري په 9 په کراچی کې د خبری غونډې په محل د سامان وړونکو گاډو اتحادیې ګډس کیریئر اسوسیشن مشر غلام محمد افریدی مشال لیډیو ته وویل د سند په شکارپور کې د کچی غلو 13 میاشت د دسمبر په 18 درې پښتانه ډرایوران تښتولي وو او د جنوري په 9 نور 9 ډرایوران تښتولي دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو سره دي.
جگہ دے کنوئے پہ شکل کی پولیس گوڑی روان کڑی خوا تک تک بے ڈکوان و فائرنگ بکڑلو اور دا ہو دا ٹول ڈیرو نے وشلا ہولو اور اگین آباد چکم دا ڈرورن نہ لوٹ مارو کڑو اگین آبادی آنے ڈرورن اغوا کڑو نو سا پری چکم اطلاعات تھی اغو چکم اغا کبھی 1 کروڑ روپے فی کس اغو ڈیمانڈ گئی جب 1 کروڑ روپے متراکو اور چکم دا خپل کسان بوزو.
دا خبری غنڈی پا محال دا اتحادی مشران ویل که تختول شوی کسان پر ارتون کی دو رزو کی را خلاص نشو نو دوی با دا احتجاج پتوگا د کراچی ترڅنګ په ټول هیواد کې د سامانونو وړل راوړل بند کړي. خبری غونډې په وخت د یادی اتحادی یو بل مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته وویل چې د سند په شکارپور کشمور کې غلو هدایت الله، نور سلام خان وزیر او نور کسان تښتولي دي او اوس یې د خلاصون لپاره کروڑونو روپۍ قلنګ غواړي. غلام یاسین وایي د سند په دې سیمه کې وار په وار دا ډول پیښې کیږي چې له کبله یې ترانسپورټران سخت اندېښمن دي.
ستاسو په توسط نه مونږ سرکار ته دا مطالبه کوو چې زمونږ د ډرایورانو سره چې کوم ظلمونه شوي دي او زمونږ د ګاډو سره چې کوم ظلمونه شوي دي د ټولو په دغه مطالبه ده چې زمونږ دا کم ډرایوران چې اوس د دوی نه رابازیاب شي نو موږ ته به بیا څه مسله حل شي. نو که داسې نه وشول بیا به مونږ مجبور یو چې مونږ د 48 ঘন্টে ټایم ورکړی.
نوموړي زیاته کړي حکومت او د سند پولیسو مشرانو د هرې پیښې وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د غلو پر ضد به لوی عملیات وشي او سیمه به د غلو نه پاک کړي. خو نوموړی وایي په سیمه کې د غلو لخوا د پښتنو ترانسپورټرانو د تښتونې او په ګاډو د ډزې پیښې لا زیاتې شوې دي. بلخوا د سند صوبې د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز بیا د جنوري په 9 مشال لیډیو ته ویلي د 1300 میاشتو راهیسې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي. وخت په وخت تښتولې شوي کسان د غلو نه راخوشي کړي شوي هم دي. دی وایي په کشمور، جیکب آباد، شکارپور کې موږ د غلو پر ضد لوی عملیات کړي دي. په 13 میاشتو کې غلو ته لوی زیان اخته دي. په ګڼ شمېر کې هغه غله هم نیولې شوي او وژلې شوي دي چې د سرونو قیمت یې کروڑونو روپۍ مقرر شوی و. د غلو خوندي ځایونه نړولې شوي او اوس چې هم موږ ته د کومې سیمې نه د غلو معلومات مخې ته راځي موږ ورپسې هلته ځو او د دوی په ضد به کامیاب عملیات کیږي.
کامیاب آپریشن کرے.
په کراچی کې د بیلابیلو ترانسپورټرانو اتحادیې مشران وایي د سند په کشمیر، شکارپور او نورو سیمو کې د کچې د غلو لخوا په 2023 کال کې د ترانسپورټرانو د تختونې شل پیخي او په تیر کال 2023 کې شپږ دیرش پیخي شوې دي او دا هغه پیخي دي چې مقدمه یې هم درج کړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
دا خبرونه نیمای برخه ته را رسیدلې. یو څو مهم لنډ خبرونه. دا خبر پښتونخوا په کوټ او بنو کې جدا جدا بریدونو کې 15 پولیس وژل شوی او 2 نور ژوبل شوی. د کوټ پولیسو ځای مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د شپې ناپېژندلو وسلوالو له لاچې ټول پلازې سره نیسي د پولیسو په امنیتي پوسټه ډزې او د لاسي بمونو برید وکړو چې په نتیجه کې 3 پولیس او یو عام وګړی وژل شو. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. وړاندې پرون په بنو کې ناپېژندلو وسلوالو د پولیو د ویکسین ډلې پر ساتونکو پولیسو برید کړی. تحریک طالبان پاکستان دغه حملې ذمہواری منلې. د خیبر پختونخوا په لکه مروتو کې په کور کې دننه 11 کسان وژل شوي دي. د پولیسو ضلع مشر طارق حبیب نن برسنو ته ویل داسې ښکاري چې دا کسان د ورځې وړاندې وژل شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې د لکه مروتو د تختی خیلو سیمې په هغه کور کې پر وژل شوو کسانو تشدد هم شوی او وایي چې دا ښایي کورنۍ مسله وه. د میرام شاه بنو دکاندارانو دړکه کړې. حکومت ورته د روانې میاشتې 15 نیټې پورې د هغوی د ړنګو شو دوکانونو معاوضې ورنه کړې. نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت ورته لا فنډونه نه دي ورکړي. چې کله ورته ورکړي نو دوکاندارانو ته به ورسوي. او اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث. د پروګرام کوربه داود خټک د پاکستان په سیاست، جمهوریت او ولس وزیموارو له میلمه افراسیاب خټک خبرې کړې دي. راځي چې واورو
د مشال ترنا لاندې.
سړی بشه داود خټک يم او د نن ورځې د مشال ترنا لاندې 19 بحث کې د پاکستان په سیاست او په هغه هیواد کې د جمهوریت په ودا او ناکامۍ کې د سیاسي ګوندونو او د پوز پر رول او د اولس په ذمہواري خبرې کوو. په ننی بحث کې را سره له اسلام آباد سیاستوال، تاریخ پو، پخوانی سینیټر او شنون کې افراسیاب خټک صاحب ملمه دي. خټک صاحب ستړي مشي او ډیر مننه مشال ریډیو ته وخت ورکولو.
مننه، کور مو ودان.
کتونکو، په پاکستان کې یو خوا د فبروري په 8مه پارلماني انتخابات اعلان شوی نو بل خوا د انتخاباتو په ټاکل شوی وخت تر سر کېدو په اړه شکونه موجود دي او د دې ترڅنګ په ستر عدالت یا سپریم کورټ کې یو شمیر مهم مقدمې روانې دي چې پکې د ټول عمرینه اهله او لا درک کل شو کسانو په اړه اوریدنه کیږي. بل خوا د لا درک کل شو بلوچستانو د خپل خپلوانو په اسلام آباد کې احتجاج او په بلوچستان قبایلی سیمو او ورسره په گلګت بلتستان کې هم د ځایی اولس د احتجاجونو په اړه هم افراسیاب خټک صاحب سره خبرې کوو. خټک صاحب، اول رازو سیاست ته. سیاسي ګوندونه دا وخت چرته ولاړ دي؟ په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات اعلان شوي دي د فبروري په 8مه، خو ګنګوسي موجود دي. انتخابات به کیږي که نه به کیږي، دې ټولو حالاتو ته تاسو څنګه ګوري؟
ارزدا دی چې جنرال مشرف مارشالله چې ختمه شوې ده او دا بیا 2008 نه پس الیکشن چې وشو، انتخابات وشو او هغې نه پس اسمبلی کار شروع کړو، نو جمهوریت بحالۍ طرف روان شو. خود اغیر نروست تو بیاد بزر توان لسم نا پس چکم جنینانو نبختل چی دا جمهوریت اسی پا مخیلاشی، نو اغوی یو کسم تا دا عمران خان راویستو و نواز شریف خلاف یو سلسله شروع کرا. اغیر پر نتیجه که اس یعنی نن پاکستان که جمهوریت دوم را کمزوره ده چی تیر و پینزل سو کالو که مخی چرت دا سی نو لکه اس چی ده. او اغیر که لکه چمار رو کرو بنیادی وجه دادا چی جنرالانو یو قسم ته سیاسی انجینئرنګ په ذریعه دغه سیول حکومتونه کمزوري کړل، دومره کمزوري کړل چې واک بیا د جنرال لاس ته تللی دی. اگر چې رسمن مارشال لا اعلان شوی خو تقریبا مارشال ده. نو دې کې تاسو لکه چې وایي دې کې دا د ریګولر مارشال نه څخه زیاته خطرناک ده چې ریګولر مارشال کې قومي اسمبلی، سینیټ، صوبائی اسمبلی او عدلیه عدالتونه دا معطل شي.
یعنی خټک صاحب، تاسو دا فکر کوئ چې دا اوس چې کوم حالات جوړ شوي دي او لکه تاسو چې څنګه یو تاریخی پس منظر هم بیان کو د مشرف نه واخلی بیا تر عمران خان یعنی 2011 کې څنګه څنګه راغلی دا اوس چې کوم قسم حالات جوړ شوی تاسو څه فکر کوئ سیاسي ګوندونه په آزادانه توګه مخکې راتلی شي هغه خپل غږ کوي شي کنه ټولو د پوز طرف ته سترګې نیولې دي
ټول د فوج طرف ته سترګې نیولې دي او په دې تمه دي چې دا انتخابات کوي نو چې دوی ته پکې فوج څومره سیټونه ورکوي یعنی خلکو نه سیټونه نه غواړي فوج نه غواړي او داسې بل طرف ته فوج داسې ښکاري چې هغوی دستي الیکشن نه کول غواړي انتخابات نه کول غواړي اوس ما تاسو چې خبرې کوو دې نه نیمه ګنټه مخکې دلته سینیټ قرارداد پاس کړو چې انتخابات وځنډوي او دا ځنډولو غوښتنه تاسو خبرې چې کنه مولانا فضل الرحمن هم کړی ده نور ځینې خلکو هم کړی ده نو دې شاته هغه خبره ده چې ځکه چې دا جنرل چې کوم دی اوس یعنی اقتدار کې دی دی غواړي چې اقتدار باندې خپل گرفت مضبوط کړي دی څو خبرې کول غواړي یو دا دی چې دی بهر تللی او مسله چې بارې کمې خبرې اوس وکړي د تازه مغرب ته تللی دا ده چې هغه چې داسې ښکاري چې دلته کې دهشتګردي بیا راوستل کېږي راوستل کېږي او دې لپاره راوستل کېږي چې دهشتګردۍ خلاف یو نوی جنګ شروع کړی شي نوی جنګ جواز پیدا کړی شي او دی سره سره دی غواړي چې سیاست باندې هم کنټرول راوړي د عمران خان یې نیولی دی مګر دغه پارټي اوس هم ولس کې نفوذ لري خصوصا پنجاب او پښتونخوا کې نو دی غواړي چې دغه
خټک صاحب د تاسو یو د سینیټ د قرارداد ته تاسو اشاره وکړه کنه د دې پارټي او د کردار ترازو په دې باندې به هم خبر جاری ساتو زکه دا ډیره مهمه نقطې دي چې تاسو بیان کی خو یو خبردار چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن اغي هم په بیا بیا باندې ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت تر سره کیږي بل خو ک سپریم کورټ ته وګورو چې التا د سپریم کورټ مشر جج قاضي فایز عیسا ناشته او سو پوری چې دغه بیانونه مونږ کتلی نو په هر موقع باندې اغي ویلی چې انتخابات به په خپل وخت تر سره کیږي دې ته څنګه ګوري لکه تاسو
تاسو چې چیف جسټس قاضي فایز عیسا په دې خبره کلک ولاړ دي چې انتخابات به په وخت باندې کیږي او هغه دین نه شاته کیږي قاضی فایز عیسا د قاضی عیسا زوی دی د هغه پلار د پاکستان جوړونکو کې وو محمد علی جناح سره ډېر نږدې ملګری وو هغه قاضی فایز عیسا دا خیال دی چې دا جنرالان څوک دي او د فلانکې څوک دي چې دوی داسې اخوا دیخوا کوي که نه هغه وایي چې پاکستان کې به دغسې قانون مطابق انتخابات وخت پوره دی او کیږي به مګر تاسو ګورئ چې بل طرف ته نه کولو دپاره دباو لګیا دی سیاسي دباو جوړېږي لګیا دی او خدای مکه که څه داسې ناوړي پېښه وشوه نو هغه به یو قسم ته ډېره تیاره بانه به وي دې خبرې دپاره سپریم کورټ چې دی ما داس دی خپل هم کمزوري شوی دی ما دا خیال چې هغې ته بېرته راځو داسې دی چې دا تېر درې چیف جسټسان چې تېر شوي دي دوی د سپریم کورټ ډېر بې اعتباره کړی دی سپک کړی دی او بېخي د جنرلانو فیصلې چې دي هغه صرف عدالت کې اعلان کړي دي څه چې ورته هغه وي داسې کړي دي نو عدالت لپاره هم ډېره مشکله مسله ده ځکه چې خپل باور به بهانوي
خټک صاحب خبره مونږ د سیاسي ګوندونو په رول کوه خو سپریم کورټ ته لږ خبره لاړه نو زما خیال دی سپریم کورټ ته به لږ دوام ورکړو یو دوه سوالونه زه نور هم لرم پوښتنې دي او بیا به د سیاسي ګوندونو ته مونږ راشو په داسې حالاتو کې چې پوز یو خوا دی سپریم کورټ بل خوا دی انتخاباتي کمیشن بل خوا دی دا تاسو نه ګورئ چې ټکراو به کیږي
انتخاباتي کمیشن بل طرف ته نه دی هغه د فوج طرف ته دی دا دی چې سپریم کورټ او دا اوسنی چیف جسټس او د اوسنی آرمی چیف دی مخالف او ولاړ دي تلو کې ولاړ دي ټکراو خطر پکې شته خو دا خبره ده چې ټکراو کې طبعا فوج سره خو قوت دی هغې سره مسله ده هغې سره یعنی یو قسم ته سیاسي واک باندې هم د هغوی قبضه ده نو سپریم کورټ د هغې مقابله کې که تاسو وی تلئ نو کمزورې دی مګر بل طرف ته اخلاقي طاقت ورڅخه ډېر دی خصوصا دا چیف جسټس چې دی دا داسې د انګورو زیلی نه دی چې په نورو ونو خېږي یا په څانګو ځان خښي دی نه یې غولار دی
خټک صاحب اوس دا تاسو چې کومه خبره وکړه قاضي فایز عیسا د یو اورېدنې په موقع باندې ویلي وو چې مونږ سره خو یوازې د آئین قوت دی نور څه مونږ سره نشته چې مونږ خپلې فیصلې امپلیمنټ کړو
بالکل دا کېدی شي که خبرې وران شوې ګوره داسې دی چې چونکې دا جنرل چې دی امریکې ته هم لاړ راغلی دی نو خپلې خبرې هلته به هم کړي نو ده به ځان ته یعنی څه دې کول غواړي خپل کړنداره خپل سټریټجي هغه به جوړ کړي او دیبو یعنی نور هم مخی راضی ځکه چې مغرب طرف نه د بنه ایس تنقید نکی یعنی ځکه چې هغه خواته د تعلقات ټیک دي او دلته کې مارته اور د هورایزن سټرایکس یا د ډرون جنگونو د شروع کېدو امکان دی نو هغه د پاره پاکستان اډیر دی او پاکستان ډوب باندې د مغرب به بالکل نظر دی لہذا دسرا کارڈ شتا دی نو دی بو یعنی په دې سه اشاره کې بنا عدالت سره بل سره دغه خبر راغله هغه هم دیو کی خو لکه چې ما ورو کو کو قاضی فایز سیدا به دې دونکو سره نه دی یعنی عدلیه کې دغه نه بل د سه جج زندبی نه مچو د ادری دې شي دی تا هغه دی
او خټک سے دا تاسو دوا نوري اوس یو بل هم مهمه خبره پاتې کیږي ورسته د پاره چې ډرون جنگونه دی هغه تر غری سر راځي په دې باندې به هم خبرې کو او د سیاسي پارټیو په کردار به هم خبرې کو خو د سپریم کورټ ته خبره چې تاسو کنو دی کې ماته سنوري پښتنه هم راوچتیږي نن سبا په سپریم کورټ کې د لا درک کل شو کسانو اوریدنه هم روانه ده او که وګورونو په تاریخي توګه باندې په تیر شو وختونو کې پدې کې همیشه ګوتی چې نیول شوې دي اغه د پوز چې کوم انټيليجنس ایجنسی دی هغه ته نیول شوې نو په هغه باندې د پوز بس یعنی خبرګون بسی ک پدې باندې یو فیصله کیږي او آیا تاسو دا غنې تر اوسه پوری کم جج داسي یو سخت فیصله نه ده اخستی په هغه باندې په داسې حال کې چې د بلوچستان احتجاج هم روان دي په اسلام آباد کې نو ک پدې باندې د قاضی فایزی صاحب په مشورې د سپریم کورټ یو سخت فیصله راځي بیا به دا غې نتایج سوي
ارزاده چې تاسو خیال دی چې کوم بلوچستان نه دا مارچ راغله دی مظاهره راغله دا هغه یو قسم ته په عدالت باندې دباو دا اچولی دی چې او دا دی عدالت وی دا پرون اسلام آباد هائی کورټ پرون بل ویلې دي او قاضی فایز صاحب وی چې د کیمپ ته باندې ځکه ځکه چې پولیس خیال دا و چې دا کیمپ وشو کوي دا خلک وشړي مګر عدالتونه ودرېدل ورباندې ورته وایي چې دې ته ګوتې مه وړی دی ته نږدې کېږي ما نو مارنگ او سمیدین او نور چکم مشران دی دی بلوچ مارچ دوی هم زړه مندل دی او غی وای چې کدی زمو خبره نه باندې مونږ زو دلته نه د اقوام متحده دفتر مخ ته کیلو یعنی مسله بین الاقوامی کو دا دمکی یا دا دړکا غی کړی دا دا یو طرف مگر تاسو که خیالو دا چې کوم انوار الله کاکړ خبرې کړې دي نو هغه یو قسم ته پوښښ کو چې دا د بلوچ مارچ خبرو ته جواب وای او په عدالت باندې کاونټر پرشر یعنی جوابي دباو واچي او تاسو وایئ چې دا خو دهشتګرد دي او دا دهشتګردو خپلوان دي کنه او دا خو ځکه دی کوي چې دوی خو خپلوان دي خو پر تخامه خاوي مګر نور خلک ولې ردی پاکي خبره کوي دا تاسو ګورئ یعنی دا ناستو یعنی اعظم ځانته دا حق ورکوي چې الکه تک وایي چې دا دهشتګرد دي نو چا په وینا کېږي اوس که چا وایي چې دهشتګرد دي نو که پته وینا کېږي خو هغه به تم بیا شي کنه دا غلطه خبره ده دهشتګردي پر ثبوت پکار دی عدالتونه فیصله کوي کته به تاسو خپلو فیصله کوي
خړک صاحب اوبخه قاضی فایز عیسا پخپل هم د بلوچستان دی د دې مسلو نه ډیر خ او د نږدې نه خبر دی وزیر اعظم هم د بلوچستان دی آیا د قاضی فایز عیسا په مشورې سپریم کورټ په دې اوتوانیږي چې د ورکو لادرکه کل شو کسانو کاغه بلوچستان دی کاغه پښتانه دی کاغه سندیان دی هر چرته چې دی د پاکستان په کوم برخو کې او دا د لپاره یو کمیشن هم جوړ شوی د جسټس جاوید اقبال په مشورې باندې چې اغه سنس په دې کې پرمختګ کړي او خلک تی ناراضی نو آیا قاضی فایز صاحب اوتوانیږي چې دی په دې اړه کوم جدي فیصله وکړي
زه چې سینیټ کوم نو موږ یو تجویز پاس کړو منظور کړو سینیټ موږ دا تجویز منظور کړو چې پکار دا دې مسلې د حل لپاره مو تجویز دا کړو چې پکار دا چې ایسای د لپاره قانون جوړ کړي ځکه چې زیاتره دا کیسې د اوی په لاس کې دي او اوی اصلا د گرفتاری اختیار نه لري قانون کې خو خلک نیسی او بیا تردید کوي چې موږ نه دیني بلي او دغه نه دا مسله جوړیږي نو اصل خبر دا چې حل اخیری حل خو دای چې هغه د پاره یو قانون جوړ شي خو عدالت کولی شي چې مثلا د څو فیصله وکړي کو غواړي نو دا فیصله کولی شي چې وایي پارلیمنت ته یو سفارش وکړي چې تاسو قانون منظور کړي او د شته کسان کنه یا راولې یا څه نو دا څه حکم کولی شي دوی د وزیر اعظم ځکه راوستلی چې دوی د افغان مهاجر سلو پښتون وزیر اعظم راوسته او دا چونکې د ورک شوي ترې تم شوي خلکو مسله وه نو دا سرفراز بوکټي کې تاسو خیالي وزیر داخله کړی و بلوچ نو دا فوج راوستي پارو چې دغه مازونه د فوج لپاره کور کړي مگر قاضی فایز عیسا خو بلوچستان دی خو آزاد سړی دی نو هغه ما یقین دی چې څه داسې فیصله به ضرور وکړي چې قانون ته سمه وي ځکه چې هغه واړی چې تاریخ کې داسې یاد شي چې داسې چیف جسټس وو چې قانون او آئین ته جواب دی او بل چا ته جواب دی نه.
خړې صاحب تاسو د قوانینو خبرو که بالکل لنډ راته وایې بیا به د سیاست او ترګرې برخې ته ځو زمونږ د دې پروګرام. خو که لنډ راته وایې قوانین خو موجود نه دي ستاسو په خیال کې د مخکې نه قوانین موجود دي، آیا نوي قوانین جوړول پکار دي؟
نوي قوانین دا پکار دي کنه، یعنی اغوا لپاره قوانین شته کنه، اغوا کولو جرم دی هغې لپاره سزا هم شته، خو دا ده چې دا خو یو خاص قسم ته اغوا ده کنه، نو دې لپاره د دې کریمینلایز کول یعنی د دې جرم ګرځول دې لپاره یو قانون قومي اسمبلی منظور کړی و، سینیټ ته چې راتلو هغه ورک شو، ځکه چې سینیټ او قومي اسمبلی دواړه یو قسم ته فوج کنټرول کولو، او اوسنی سینیټ خو بالکل د سینیټ د چیرمین پوجا مکمل توګه باندې
غالبا شیرین مزاری دغه وخت کې د بشري حقوقو وزیر وه او د هغې په ټیبل باندې دا قانون ورک شو،
قومي اسمبلی به منظور کړی و او سینیټ ته چې قانون تا منلو خبره ده چې قانون ورک کېدی شي، خو دا خو اصل کې پاکستان کې هغه آئینی نظام ورک شوی دی، دا د هغې علامې دي. نو حقیقت دا چې دغه قانون ضرورت شته، خو بهرحال هغه اوږدې مودې خبره ده، اوس خو عدالت دا کولی شي چې د خلاصولو دپاره ورته ووایي، لکه چې ګوره سیټ بیکار، لکه چې زموږ صوبې کې چیف جسټس و پختونخوا کې هغه د انټرنمنټ سینټر خلاف فیصله کړې وه، قاضي فیصله غواړي دغسې فیصله کولی شي.
صحیح. او خټک صاحب داسې ده چې د دې تر څنګ یو بله هم ډېره مهمه فیصله روانه ده، او هغه هم د پوز او د سپریم کورټ ترمنځ په یو طریقه سره یو هغه ټکراو ته اشاره کوي، او هغه د فیض آباد د درنې فیصله ده چې په هغې کې د پوز پخوانی د عیسائی مشر فیض امید هم پکې خپل سوالونه په لیکلي بڼه باندې اوس ورلیږلي دي، که څه هم دوه نوټس یې ورته شوي خو دی حاضر شوی نه دی. په هغې کې خواجه اسیف هم د هغه وخت هغه نه هم پوښتنې کېږي، شهباز شریف نه هم کېږي، شاهد خاقان عباسي نه هم کېږي. دا هم ډېره مهمه ده، خو چونکې موږ سره وخت کم پاتې کېږي، د پروګرام نیمایي برخې نه مونږ اورېدلی یو تاسو سره خبرې چې دي هغه خو ډېرې کول غواړو او ډېره معلوماتي خبرې دي. را به شو خټک صاحب سیاست ته، تاسو د سیاسي ګوندونو خبره وکړه، بیا د انتخاباتو د کېدو یا نه کېدو خبره وکړه، په هغې کې یو خبره دا هم راغله چې سیاسي ګوندونه یو شمېر پوز تاسو وی چې نه غواړي، یو شمېر سیاسي ګوندونه چې دي هم نه غواړي پوز، خو که نه غواړي خو یو خبره سړی منی شي چې اختیار غواړي. سیاسي ګوندونه لکه کم چې لوی سیاسي ګوندونه دي، پیپلز ګوند دی، مسلم لیگ دی، د مولانا فضل الرحمن ګوند دی، بیا ورپسې جماعت اسلامي ده، بیا عوامي نېشنل ګوند دی، یا داسې نور، دی ولې نه غواړي؟
ارزار چې دی کې ټول نه زیات واضح شي چا ویلي دي چې انتخابات وځنډیږي هغه مولانا فضل الرحمن دی، او د هغه وجه ډېره څرګنده ده. پښتونخوا کې اوس هم یعنی د عمران خان د پارټۍ ووټ کافي زیات دی، که دا ته امیدواران ودرېدو او انتخابي نښه څرګنده وه نو هغه ته کافي ووټ میلاوېدو امکان دی. نو دوی وایي چې که څو وخت نور هم د عمران خان پارټي د فشار لاندې وي نو دا کیسه به ختمه شي، نو هغه ځکه وایي هغه غواړي چې انتخابات وځنډېږي. نواز شریف پارټي چې ده هغوی انتخابات غواړي، خو البته دې ته هغوی زیر دي، انتظار کوي چې نواز شریف هغه ډسکوالیفیکیشن یا د هغه د نااهلۍ هغه خبره عدالت زر ختموي که نه، د دې نه مخکې چې دا کاغذات نامزدګي نهایي شي، فاینل شي. نو فرض کړه هغې نه مخکې کېږي، بیا هغې ته اواره کوي نواز شریف ګوند، بیا وایي به که دا نه کېږي نو هغوی بیا انتخابات ځنډولو هیله دي. پیپلز پارټي انتخابات کېدل غواړي، هغوی د دې خلاف نه دي، او نورې پارټي اکثریت پارٹی چې بلوچ پختان ملي ګرا خلک، اگر چې پښتنو ته دا یو شکایت شته چې ٹی ٹی پی هلته په خبر رسو کو چې هغه بیا تقریبا ځینې سیمې نیولې دي پښتونخوا کې، نو جنوبي ضلع تقریبا ډېر زیات هغوی موجود دي، نو لہذا هغوی هم دا تشویش د امن امان خبره کوي، هغه خبره دي د سره تړلې چې هغوی په بله وجه باندې هغوی صحیح خبره کوي، یعنی چې هغه وایي چې انتخابات نه وکړي خو یعنی موږ ته په اړه حفاظت بندوبست وکړي نه انتخابات وکړي.
خټک صاحب تاسو څه فکر کوئ، نن سبا چې دا یو زمینی سوال دی زما، خو نن سبا چې د عمران خان د ګوند یعنی د عمران خان د سیاست سره پخوانی وزیر اعظم او داغه سره به ډیر خلک اتفاق کوي، ډیر خلک به اتفاق نه کوي، خو نن سبا چې د عمران خان د ګوند سره د عدالتونو لخوا یا د حکومت لخوا یا د اسټیبلیشمنت لخوا کوم رویه روانه ده، آیا دا یو جایز عمل دی کنه؟ دا نه د پکار او دا د سیاسي کم سیاسي مضبوطیا چې په یو ملک راتلی شي هغې دپاره دا یو ښه عمل نه دی؟
دا ښه عمل نه دی، موږ خو اصولو خلک یو، مونږ وایو چې قانون ټول ته برابر پکار دی. نو دا دای سره کوم سلوک کیږي دا سم سلوک نه دی. اگر چې عمران خان پارٹی اوس هم بیا اقتدار کړی شي، هغه بیا جنرلان سره یوځای شي او دغه عمل دغه سی وساتي جاری وساتي، خو مونږ خپل خیال دی چې دغه غلطه خبره ده. او خو بل طرف ته ملک کې داسې حالت دی چې عمران خان د پارٹی پروپیگنډا تیز ده، دې کې شک نشته. او بل طرف ته خلکو کې دا رجحان دی چې څوک چې جنرل ته نږدې کیږي نو هغه خلکو کې بیا اعتبار ختمیږي، خلک بیا غته رائے نه ورکوي. او چې څوک جنرل مخالف کاری ولو که ډېر ښه سړی نه وي، یا پارٹی نه وي، ښه پروګرام نه وي. او عمران خان خدای درې نیم کاله حکومت کړی دی، تاسو کوي په پښتونخوا کې لس کاله کړی دی، یعنی دوه یا درې داسې خبرې نشته چې سړی وایي چې دا هغه لاسته راوړنې
دي. فرق صاحب، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که څه هم د دې د سیاست سره تاسو اتفاق نه کوئ یا داسې نور خلک ورسره نه کوي، خو کوم عمل چې دې سره روان دی دا یو ښه عمل نه. فرق صاحب، یو بل سوال دی، تاسو د پوز د واک غزولو خبره وکړه چې پوز غواړي چې دا انتخابات ونه شي. که مونږ وګورو او تاسو خوشاهدان یې د ټولو خبرو په خپله، د ایوب خان مارشل راغله، د ضیاء الحق مارشل راغله، بیا پرویز مشرف راغله، وخت په وخت باندې په سیاست کې پوز ګوتې وهلې دي، د هغې نه پس اوس دا کم حالات چې راغلي دي. خو که وګورو نو واپس بیا حالات هم هغه سیاست ته راګرځي او ډېر خلک په هغه تیر شوي وخت باندې بیا بدرد وي. د دې څه امکان دی چې که اوس الیکشن اون شي، انتخابات اون شي، نو د پوز چې کوم دا کوم قسمه حکومت دلته روان دي، د دې سره به حالات ښه شي؟ آیا دا ولې داسې امید ساتل کیږي؟ او هغه کوم ولسی واک چې دی هغه به چرته لاړ شي؟ دا هغه به څه وشي؟
امید خو ځکه پیدا کیږي چې پاکستان خلک چې دي دوی امریت خلاف دي. کاغه د ایوب خان امریت او کاغه ضیاء الحق امریت او کاغه مشرف امریت، خلک همیشه د دې خلاف راوتلي دي او بیا به راوځي، ځکه امید خبره شته. خو مشکلات په دې زیات شوي دي چې فوج یو خدای ده چې سیاسي پارټي په تو غونډې عمل کوي، یعنی هغه ضیاء الحق ته وخت بوټو حکومت یې لږ وخت لپاره منلی او بیا هغه تختې واړوله، هغه پانسي کړو. نو فوج چې دی هغه هم یو سیاسي پارټي جوړه شوې ده. خو اوس په دې نږدو ورځو کې دا حال دی چې فوج، یعنی که تاسو خیال وکړئ، هغه یعنی اقتصادي توګه باندې هم یو طبقه جوړه شوې ده، ځکه چې یعنی بیوروکریټک بورژوازی یا نوکرشاهی سرمایدار، دی نوکرشاهی سرمایدار طبقه ده، دی اوس صرف افسران نه دي، یعنی دیسره کارپوریټ سیکټر دی، دی خپل عسکری بینک نه واخلي تر این ایل سی لیسرز ایکسل، یعنی کمپنیا نه دي، شرکتونه دي، بینکونه دي، لوی امپایر سلطنت دی، تجارتی سلطنت دی.
خو خټک صاحب، دا خو د دې لکه د فوج د وس، آیا دا کار ښکاری که تاسو نن سبا د ایم ایف سره د پاکستان حالات وګورئ، د پاکستان اقتصاد وګورئ، د پاکستان تجارت وګورئ، بیا د پاکستان د نورو ملکونو سره که تاسو تعلقات وګورئ، هر څه که وګورو، مونږ چې څومره اخباری رپورټونه ګورو یا څومره تجزیه ګورو، په هغې کې دا ښایي چې دا په لاندې روان دي. د دې څه امکان کیدای شي چې دوی به دا حالات ښه کړي؟
جی، حالات خو دوی خپله شي سمولی او دوی په سیاسي ګوندونه ځان سره خامخا اقتدار کې ساتي، خو هغه به لاس لاندې ساتي. اصل سوال دا دی چې واکمن به څوک کی. فوج وایي چې واکمن به مونږ یو، او یو ضمنی کردار لکه چې جنرل مشرف سره هغه چې کوم شوکت عزیز او وزیر اعظم و، دغسې وزیر اعظم به دوی ساتي او دغه سی کابینه به مرسته ساتي. نو دغه نواز شریف غوندې خلک چې ما یقین نه دی چې هغوی دې رول ته تیار شي. نواز شریف دی که اوس هم فوج سره روغه کړې ده او داسې ښکاري چې فوج ته ضرورت و، ځکه چې عمران خان سره جګړې نه پس فوج ته پنجاب کې د سپورټ ضرورت و، پنجاب کلیدی صوبه ده، نو لہذا فوج ته ضرورت و نواز شریف ته حمایت. مگر بیا چې انتخابات وشي هغې نه پس نواز شریف بیا چې وزیر اعظم نواز شریف شي، هغه به داسې وزیر اعظم نه لکه عمران خان.
خلک صاحب، ستاسو خبرې مقصد دا دی چې یو خو د سپریم کورټ سره او بیا ورپسې که سیاست ته راځو، بیا د سیاسي پارټیو سره لکه نواز شریف او پیپلز دی سره هم یو کلیش راتلونه. خلک صاحب، نن سبا ډېرې زیاتې د بلوڅانو یو درنه روانه ده، په چمن کې یو درنه روانه ده، په ګلګت بلتستان کې یو درنه روانه ده، بلخوا تاسو د منظور پښتین ذکر وکړو، بله ورځ په محسن داوډ باندې هم فایرنګ شوې ده، خلک هغه خفګانونه لري. حکومت سره د دې ته د یو مناسب جواب ویلو ولې یو لار نشته دی؟
ارزای چې تاسو چې کوم خبرو ته اشاره وکړه، دا د پاکستان په دوه صوبې او دریمه چې ګلګت بلتستان ده، دا دې ته پیریفری یا زبنی علاقه یا لرې پرته علاقه چې بیواکه ده، بیواکه علاقه، نو دوی سره ادا یشي ګیره غا ده کې لکه تاسو چمن ته شروع کله کونه خلق راځي په دې چمن کې او ډیر جایز غوښتنه ده چمن خلق بيقي سم غوښتنه کوي یعنی د ډیورانډ کر خيو سره دیش کال او شو او یو سره دیش کال یو دستور چلیدو او دا نگران حکومت چې راغله دی بيقي شپه پښپا یو بل حساب خلکو په سرات کول غواړي دغه سي تاسو ګوري په بلوچو درنه ده دغه سي زموږ په فاټه کې ده تاسو پی ٹی ایم یاد کو این ڈی ایم تاسو ګورئ دی باندې حکومت لخوانا یا ترګرو لخوانا د عملی چې کی نو دا یو قسم ته د پیریفری کې لویه جګړه ده او دا جګړه دسې دسې نه پاتې کیږي او پاکستان یعنی یاد ده چې نواز شریف یې بل سیاستدان راشي او اصلاحاتو ته روان شي که روان نه شو نو دا جګړه به زیاتېږي او پاکستان به د یو چودنې طرف ته روان دی
او خټک صاحب مونږ سره درې منټه پاتې شو خبرې خو تاسو ډېرې خوندورې دي خو تاسو یو خبره وکړه په دې خپلو خبرو کې چې د ډرون جنگونو امکان دی که د دې لږ تفصیل راته راکړئ چې تاسو څه وینئ چې د ډرون جنگونو امکان څه دی دا تاسو څنګه ایکسپلین کوئ
ما ارزا دی چې طالبان د دوه معاهدې په ذریعه ذکر راوستل شوي وو چې دلته کې دا د یو طرف ته چین او روس او ایران دی بل طرف ته امریکا برطانیا او د هغې یورپي اتحادیان دي دوی منځ کې او د نوي ورلد آرډر باندې یو شخړه ده نو دې کې دلته کې طالبان راغلو دې دپاره چې دلته کې یو نوی ترهګرۍ خلاف جنگ شروع شي او دلته کې د چین د کاریډورونه چې دې ته مخه ونیولی شي او مرکزي ایشیا بې ثباته کړی شي چې روسان دې ته مجبور شي چې دلته هم 60,000 فوج راوستي یوکرین د جنگ نه علاوه نو دې دپاره د ټي ټي پي او داعش شي دا هغه اکټران دي چې دوی به دلته کې دا لوبه ګرموي
خو خټک صاحب زما یو سوال دی چې ټي ټي پي دلته د اکټر په تور باندې راوستل شي ټي ټي پي خو په خپله معنی د پاکستان فوجیان هم وژني
بل نظر ورته ګورو فوج دپاره جنرال دپاره دا خو کولیټرل ډیمیج دی دا خو چې چا به چې اوخ سره جنگی روان چا ورته دا جنگی ورپسې دی هغه چې دې سره دا وي یعنی دې سره دا خبرې وي نو فوج دپاره دا خبرې عامې خبرې دي هغې ته دومره سنجیده خبره نه ښکاري
خټک صاحب تاسو د پروګرام بالکل هغه اخیری شیبه ده او مونږ د پروګرام راغونډو څه وینئ چې امنیتی حالات او الیکشن را روان دي نو تاسو تر نظر سره ځي تاسو خپل داسې الیکشن یې کړی دي 2008 کې چې کوم انتخابات شوي په هغې کې تاسو کتلی دي ارزښت تاسو څه وینئ چې څه به کیږي
2013 انتخابات چې باندې دي ډېر بې شرمۍ سره د ترګری په ذریعه زمونږ ګوند چې هغه عوامي نشه پارټي د دې مخې نیولې وه او دې سره دا د حکومتي ایجنسیانو په هغه باندې ځکه چې پولیس والا په سهار ټلیفون کول زمونږ امیدوار ته چې راونه ځي زمونږ خلکو ته به چې راوځي ایس پي څه کار ډیپټي کمشنر په ټلیفون کولو نو یو قسم ته زمونږ خلک کمپین نه تړلی وو
صحیح یعنی تاسو وایئ چې دا راتلونکي انتخابات هم داسې کېدای شي د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سر ته رسي افراسیاب خټک صاحب ستاسو یو نړۍ مننه مشال ریډیو ته وخت ورکول
ژوندی اوسئ کور ما بعد
مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک کړي او پروګرامونو په اړه خپل رائے یا کمنټس را سره شریک کړي تر بلې اونې اجازه وختونه مو په خیر
د مشال ترنا لاندې
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده
خلی پتی تن پس میزړه د یو خلی پتی نہ